سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دو بجې شوې. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته شو. زموږ همکار همین هیواد په کوربې تاسو زنګړ شوې ده. خو تر هغه وړاندې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د هشت صوب رسپانې د وپاړې د بندولو په اړه خبرګون وخوت. دغه سازمان وایي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پر لپسی بریدونه هغه لاملونه دي چې خي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. هشت صوب رسپانه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی وپاړه وربند کړې ده. خو طالبانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د رسپانې بندول د دوی په خبره د کاذب راپورونو د خپرولو په خطر و. د طالبان حکومت د بدخشان د شکی ورسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خپرې شوې ادعاوې بې اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقامت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا وکړه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د طالبان د حکومت اړوند بختر اجانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم په دورزنی سفر بدخشان ته تللی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په دغه هیواد کې د روانو نامنیو لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د خامنهي په نومړنۍ علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرائیلو او له ایرانه بهر د د پټکو د دسیسګرو ایرانیانو سره تړلې بللې دي. په ایران کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو یوه نجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه مراتولو په تور توقیف او بیا تر شکنجې لاندې ساور کړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حمله له کبله مړه شوې خو کورنۍ او ملاتړي بیا دا ادعا نه مني. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین بقری، د سپاه پزران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قانی د کاناډا په نوو بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې بعد د اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او لدوی سره بعد د دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منشي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. هیله ده چې ټول به روغ یاست. د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. نن په همدې مناسبت په دې بحث کوو چې ځوانان ولې تشدد یا تاوتریخوالي ته مخه کوي، د تشدد یا تاوتریخوالي پایله څه کېږي، او څنګه ځوانان د تشدد پر ځای په سوله ییز ډول خپلې مسلې حل کولی شي. په دې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. همدا ډول تاسې هم کولی شي په خبرونه کې را سره برخه واخلي. همدا اوس د ازادي رادیو فیسبوک پاڼې ته ورشي، هلته مو په همدې اړه پوسټ کړئ. کولی شي د خبرونې د موضوع په اړه نظر ته ولیکئ، موږ په خبرونه کې درته ولولو. او همدا ډول د واتس اپ شمیره چې وروسته به اعلان کو، تاسو کولی شي د هغې واتس اپ شمیرې له لارې هم په خبرونه کې را سره برخه واخلي، خپل نظر او تجربې را ته ووایي. د خبرونې میلمانه مو ښاغلی عنایت الله دیدار، ښاغلی نقیب احمد عزیزي او ښاغلی تاجولي وحدت یار دي. درې واړه لیکوالان دي، په دې مسایلو یې لیکل کړي. له دوی سره به په دې اړه وغږیږو. په پیل کې به ورشو دیدار صاحب ته. دیدار صاحب په خیر اخلي. غواړو د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت له تاسو یو څه واورو چې عدم تشدد یعنې څه. ډیره مننه.
عدم تشدد یعنې د حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش نہ ہندوستان کی یو کاسو سیده د مهاویرا په نوم باندې چې دا اصلي چکنو اغا نه تاسو ته ورته مان نه وو نو دا د 1999 کې خبر نور ملي خبره راپتا کا ځان دا سړی جینیزم د مذهب په لیا گزار هم دا سړی راولګې دا او په ټوله کې ټکم او ستي حالتونه د دې نو غوړې دا او د دې سره جوخ چې د حلاره پیدا نه کړو په ځنګلونو باندې چې دا ورنه وو په ځنګل کې کله د نن نو ته د سره به په پښه جاړو او چرته به چې قدم یې خودو د قدم د یې خودو نه وړاندې به دا هغه ځای زما آواز د ځای
بله د تر څه ستاسو خبرې او مهرباني
نو چې کله به هغه قدم یې خودو نه قدم نه مخې به هغه ځای په پښه جاړو باندې سفر کوو نو هغه به دا ویل چې یاره زما د خپل د لاندې هم یو شی راشي ویا ما پکایناتو کې په یو نه یو ډول باندې تشدد کړی دی او موږ د شي ته په جینیزم مذهب کې محادثه وایي چې موږ دغه محادثه د نننۍ عدم تشدد سره سر خوري نو هغه بیا وروسته چې دې کله په ځنګلونو کې مراقبې او کیسې شروع کړلې خپله ناتا پوته ورتنه او په ځنګلونو کې بربند ګرځېد او چې کله دا سلسله غټه شو او په دغه دایره کې نور خلک داخل شول بیا د دې سره سره جو خدای کار مو شو چې هغه با وزونه په چل د دې لپاره چې د دې پوز تر دې خولې ته دا راځي څه شي نه نو وزي چې د دې هغه حالت اوجل شي بیا دا اديانو کې په بیل بیل باندې راغله ده زما په خیال کې زه ته ورزم نه را پدې ټیم واخې خو زه به یو حواله تاسو ته د حضرت عیسی علی السلام درکمه چې ویلو چې تاسو ته چې په دې یو مخ باندې سپېړه راځو تاسو دا بل مخ هم ورواړوي نو د دې سره به چې دې په ټولنه کې امن قائم شي تشدد به ورک شي او موږ د ګاندي خبره دا وایو چې کله په دوه په دوه وخت نو پد په کله ختمېږي اله کله ګاندي په بل ځای کې وایي چې د سترګې په بل کې سترګې او باسو نه ټول مخ د انسان بنا پاتې شي نو د بشر په ټول تاریخ کې موږ ته دي په ټول تاریخ کې د ماقبل تاریخ په اړه چې کومه نظریات موجود دي هغه ځکه چې موږ افزار کړی دي او هغه متعلق هم چې نن سبا تحقیق کې موږ ګورو چې د بشر د معلومه تر حده پورې په انسانانو کې چې دا جنگونه او تشددونه شوي دي او د دې بنیادی وجه هغه دا ده چې کله ملکیتونه مشخص ول د خلکو د بهره نو معمولا په همدغه د ملکیتونو د څه شي په سر په خلکو کې یعنی هغه بنیادی ریښه چې هغه دلته وه نو د بشر په ټول تاریخ کې د تحقیقاتو مطابق چې درې پیړۍ دغه سې تېرې شوې دي چې هغه کې جنگ نه وو نور دا ټول تاریخ د وینو نه ډک دی دا ټول تاریخ د تشدد نه ډک دی په دا ټول تاریخ کې ماشومان وژل شوي په دا ټول تاریخ کې د انسانانو سترګې وستل شوې دي په ژرندو کې تړلې دي د انسانانو په بازارونو کې د غلام په حیث پلورل کېدل په انسانانو په وجود آزاد یې رکېدلې حتی تر دې پورې چې تاسو د لرغوني مصر تاریخ ته وګورئ نو د سخمت په محبت کې به د انسانانو نظرونه راوستل بیا به دغه دیوتا په مخ کې دا خطا کېدل چې هغه د جنگ او د تشدد خدای نو که زه خبره رالنډه کړم زما په خیال میلمانه دي وختن کم دی نو زه به خلاصه داسې یو نچو د وباسم چې بالاخره د بشر چې کوم بشر د پاره چې کومه د حل لاره ده هغه عدم تشدد دی هغه نن هم دی زر کاله پخوا هم و زر کاله وروسته هم دا 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 د بشر د پاره د خلاصو لار چې کومه ده هغه صرف عدم تشدد دی نو عدم تشدد چې له خپل یو سیستم ده دا په خپل په ټولنه کې د نظم د راوستو د پاره یو څه شی ده او ډېر ضروري ده
مننه دیدار صاحب ورسته بحث کو په دیړه عزیز صاحب دیدار صاحب د ادم تشدد په شالید خبري وکړي چې څنګه را پیل سو تر دې دمه خو غواړو تاسو وورو په افغانستان کې کله هم چې د تشدد یا د تاوتریخوالي په عواملو خبرې کېږي، یو وزنی عامل چې ډېره اشاره ورته کېږي هغه جګړه ده. ستاسو په نظر نور کوم عوامل سبب شوي دي چې زموږ په ټولنه کې ځوانان مثال متشدد وي، خشن وي؟ ډېر داسې مسایل دي چې په خبرو هغه حل کېدای شي، خو دوی جګړې ته ترجیح ورکوي، دوی تشدد او تاوتریخوالي ته ترجیح ورکوي. نو ستاسو په نظر کوم نور عوامل سبب شوي دي چې ځوانان متشدد یا خشن سي؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، بیدار صاحب ته، وحدتیار صاحب ته او تاسو ته. زه خپل په دې باور یم چې د تشدد او د عدم تشدد د لا ښې معرفي لپاره په دوو برخو دا وویشتل سي. یو هغه بس په انسان کې ذاتاً تشدد ته تمایل موجود دی که نه دی، یو ذاتي تشدد ده، یو داسې اجتماعي تشدد ده چې یو کتله انسانان د نورو انسانانو لخوا دې ته اړ کېږي چې هغه تشدد وکړي او له عدم تشدد لاس واخلي، او مثلا په د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لوینو تشې لارې وکاروي، داسې لارې وکاروي چې په هغه کې دوی ته او نورو ته زیان ونه رسیږي. په دغو فلسفو باندې هم بحث پکار دی په دواړو، خو تا د عواملو خبره وکړه. که انساني تاریخ ته وګورو، لکه د تاسو سم اشاره ورته وکړه، لباده مرغه لوینو ډاکته او یو برخې انسانانو په نورو انسانانو یا د ملکیت یا مثلا جنسي غرایزو یا د دغه سجنو نورو مسایلو سره د کلتوري برخې مسایل په نورو انسانانو باندې خپل غوښتنې تحمل کړي دي، او بیا په مقابل کې هغه تشدد ته استوي. تشدد د ما په نظر په عین حال کې یو عکس العمل هم ده. د انسان طبیعي حالت تشدد نه ده، د انسان تشدد یو عکس العمل ده، او عدم تشدد د ژوند کولو یو محور ده. کله چې د یوې ټولنې خلک تشدد ته ځي، یوه وجه یې دا ده چې یا خشن حالت ته ځي، هغوی هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هغه نرمې لارې چې کومې دي هغه یا زده کړې نه دي او یا موجودې نه دي یا پاتې نه دي، یا انسان مجبوریږي تشدد ته، او یا هم داسې داسې انسان هغه د عدم تشدد په لارو باندې باور کمزوری ده، هغه نو په دې وجه کمزوری کېږي چې مثلا یو څوک له یو له بل سره صحیح مفاهمه نسي کولای، د خبرو کولو او د غوږ نیولو هنر نه لري، او یا 15 دقیقې زغم نه لري. په اصل کې د ډېرو لویو جګړو د ډېرو لویو خشونتونو عامل 15 دقیقې بې صبري ده، دوی د خپل صبر لري یا یو د خپل صبر د کسر لري. کله موږ ټولنې تراسو او لیک په کوچنۍ زاویه کې دې موضوع ته وګورو، مثلا موږ سره لدې پښتني جرګې لرو، پښتني مرکې لرو، نرخ لرو، کانې لرو، او د خلکو ترمنځ وینو د تویدو د مخنیوي لپاره ډېرې له عدم تشدد ډکې خوږې تکلارې لرو. په عین حال کې یو تاریخ واقعیت دا ده چې موږ جرګې او د موږ دغه نرخ او کانې له پته مرغه هغه وخت ښودل کېږي چې کله تشدد شوی وي. موږ د عدم تشدد د ترویج لپاره تر ډېره حده پورې ادبیات او هغه کومې معقولې لارې چې دي تر ډېره حده پورې مو مسخره کړي دي. مثلا کله چې پاچا خان عدم تشدد ته په پښتني ټولنه کې مچ رابط وهلې، تر ډېره حده پورې هغه نږدې ملګري هم ورسره مخالفان وو، او د بېغیرتۍ په نامه باندې عدم تشدد غندو. د پاچا خان یو نږدې ملګری عبدالله اکبر خان یو وخت له ده سره خفه و، بیا یې په یو لیک کې ورته لیکلي وو چې په څه ډول دا پیغام ورته رالېږلی وو. ورته ویلي وو چې ته پښتانه عدم تشدد ته تشویقوې، دا داسې ده لکه په اوبو کې یو ډول د اوبو ماران دي، او یو مارماهی ده، نیم مار ده نیم ماهی ده. کله چې وای انسان تشدد ووزي، بیا یې خلک خوري، بیا یې داسې خوري لکه کمار هم وي د مایانو په جمع کې خوړل کېږي. په دغه اجتماعي برخه باندې او په ذاتي تشدد باندې یو څه فکر کوم، داسې فکري او فلسفي بحث پکار ده. خو زموږ عوامل نور هم دي، مثلا یو عامل جګړه ده، په جګړه کې سالمه مفاهمه له منځه ځي، یو دی بل منل لمنځ ته یو دا پیونه وا لکه په زندان کې ارزښتونه سرچپکی یو ترټولو تکړه خوشونتکار یا ترټولو مثلا لوی جابر په زندان کې اتل وی نو هغه ټولنې چې ډیره تکلیف کې دي چې هغه کوم ارزښتونه د زندان غونډې سرچپکی یی لوی اتل هغه څوک دسي ډیر خلک دني وډاریږي داسې نشي ډیر خلک پراتول سي یا ډیر خلکو تقینات ورکړي نو د موږ د تشدد عوامل یو د موږ ټولنه ده یو د موږ ټولنه کې لعدم تشدد سره یعنی دسي د غیرت یو داسې تعریف موږ کړی دسي هغه د ژوند خلاف ده نور نو مثلا د موږ په رسنیو کې د موږ په نصاب کې د موږ په منبرونو کې په دې کې یعنی ډیر چې په کار کار خلک هغه مفاهیمه تراسی محاربه پریګ دی مشکل دی چې ته لتربور سره دی ویونی دی او پټی د ملکیت د اصل لسپینولو په وخت کې د بری ته لاس ورواچو خبره ته خنور واچو نو دا شای ک په ملکی چې دا چې بحثونه ور باندې وسیل کده نن پروګرام مثلا په دې بحثو سره آیا د خپل غښتنو د تعامل لپاره د خپل غښتنو یا د خپل حقوقو د مطالبه لپاره هغه ډیری لوینو له خشونت او زور د کلار کامیابی دی او کلار ملاری کامیابی دی مثلا د غیبشتمه پیړی د تشدد پیړی دا او کدی ادم تشدد پیړی نن مثلا کوم خلک کامیاب دي کوم خلک ښه رهبران دي خپل ولس یو ډول د منطق لپاره د قانون کړی او د زور لپاره د نداري او د زور متابعت منلی نو زه فکر کوم دا د ول بحثونه د ځوانانو په ذهن کې سوالونه ایجاد دي او خپل د ته مجبوریږي مثلا د کوم حقوق لپاره کوم تګلارې وکړي زه فکر کوم تشدد کارول یو د خپل حقوق لپاره صحیح تګلار نه د تر هغه پورې سی یو بل لار هم موجود وي د خپل حق د غوښتنې لپاره نو تشدد ته هیڅ ډول سره جواز نشي ورکول
مننه عزیز صاحب کور ودان خغلی وحدت یار هم خبرونه کړه سره د وحدت یار صاحب له تاسو به هم وورو عزیز صاحب عوامل تشاره وکړه یو مهم اړخ هم ټولنه د ټولنې حالت او ټولنه کې شته ارزښتونه یاد کړل یعنی مثال ک وګورئ په کلیوالو سیمو کې تربینتونه دي خپل د څومره سبب کیږي چې په دغه سی او ماحول کې یو څوک متشدد سی او متشدد فکر خپل کې او دغه فکر ولري چې تربور لکه زما دښمن لکه زما سیال چې زبېت همیشه هغه ته پاتې رانه سم کاغه مثال دیو خبره کوي زه دوه ورته کوم دغه وضعیت څومره د ځوانانو په متشدد کولو کې رول لري
هیواد شپ تاسو ته سلام ملمنو ته او د زده راډیو ټولو اوریدونکو ته زه به هم لګ مقدماتي وغږیږم بیا برسته تاسو هغه تراشم د سبې چې ما په نظر باندې زما په نظر ځینی قوانین یا ځینی اصول یا ځینی خبرې داسې سوي چې موږ فکر کړی هغه کنکریټي دي یا زموږ هغه لاشعور ته تللې وي لکه دغه یوه ماده چې د ژوند قانون دا ده یا د نړۍ قانون دا ده چې که و نه خوري و بخوړل شي دا اوس ډېر متشدد مفکوره ده یا ډېر متشدده فلسفي نظریه ده ما په نظر باندې بل زوماسي یو بل ډیر منفی غسیده مثلا د تاسو د کلیوالو اگر واغسل په کلیوالي سم کې تربور مساوي ده لاغه سره د خمن سره زوماسي د فطرتونه وراثتونه دا به موثر فکتورونه وي خو دا تاکون کې فکتورونه نه دي یعنی یو بل خراب نظر او ډیره تروتنه سکی یغه دا د سی پښتانه جنگجو دي کنه دغه شای مون ته ول سی یا پښتانه فطرتن خشن خلق دي دا ډیره هغه خبره ده سی دا مون ته سوي دا مونږ زکه تشدد کوو سی مونږ جنگجو خلق یا مونږ متشدد یا مونږ ډیر شړل او همدغه سی زیک پیدا سی یو
یا په بل اصطلاح وحدت یار صاحب کوی چې موږ لکه د ننګیالي توب یا د غیرت خبره کې کنه په دغه هم مثال دغه تشدد یو ډول خیسته کیږي چې ته خو ډیر غیرتي ننګیالی
همدغه خبره ده هیواد صاحب همدغه تشویق ده موږ ته دغه راښودل شوی ګورئ دا فطرتونه دا داسې دي انسان چې پیدا کېږي فطرتن دا داسې وي د ذهن لکه سپین کاغذ یا سپینه تخته تا په دې باندې باید بیا ورسته لیکل کیږي. یو څوک راځي هغه باندې سور مارکر کاروي، بل څوک راځي هغه باندې تور کاروي کنه. یو څوک راځي تربور راته لیکي، بل څوک راځي تشدد راته لیکي، بل څوک راځي جنگ راته لیکي. خبر هم دغه ده او دغه ما په نظر باندې هغه اساسي لامل هم دغه ده. زه چې پیدا شوم په ما باندې ګلونه نه شیندل کیږي، زما تربور زما کاکا ته شی نه ورکول کیږي، اول په ما باندې ډس کیږي کنه، ټوپک کاریږي. نو زه اول غږ چې اورم په اوله دقه کې زه پیدا شوی یم، زه د قلم غږ نه اورم، زه د مینې غږ نه اورم، بل شی نه اورم، زه د ټوپک غږ اورم. نو تاسو فکر وکړئ چې زه به څنګه نه متشددېږم. بل موضوع چې بل ډیره غټه موضوع ده، پښتنو فکر کوم د پښتنو دغه وروسته پاتې والی جهالت دا ډېره غټه ستونزه ده. یا له دین نه پوهاوی دا اوس یې په عدم تشدد غږېږي، وروسته بس پراخ کړو. دا دین دی، دین تا ته وایي چې تر ټولو بهترینه مسلمان همدغه ده، چې بل مسلمان یې لذت دی او له لاسه دغه شان نه هغه یې په امان وي. متضرره انسان نه کنه، متضرره انسان خدای نه خوښوي، نه انسانیت کې ځای لري. حتی حضرت علي رضی الله تعالی عنه خپل یو والي ته وایي چې ته خپل دغه حکومتداري یا چیرې چې ته خپل دغه واک دی له مسلمانانو سره په اسلام کې چلند کوه، خو دغه نور نامسلمانان چې دي دغه سره په انسانیت کې چلند کوه، هغوی سره بده کړنه مه کوه. کنه اوس دین همدغه شی دی چې تا نه څوک متضرر نه شي، ته خپل ژوند وکړې او یو څوک خپل ژوند کوي او په یو بل باندې تعرض نه شي، دغه شی مهم دی. اصلي لامل اصلي هغه همدغه فطري د غیرت تعریف. حتی تاسو که ټول قاموسونه راواخلئ، غیر له پښتونه په نور قاموسونو کې دې تعریف نشته. حتی دغه اصطلاح په نور نړۍ کې په نور قاموسونو نور ژبو کې نشته. پښتون ته ویل شوي چې ته دغه شی ځکه دغه کار کوي، هېواد صاحب دغه لوی لامل.
مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو کولی شئ مخکې مې هم یادونه وکړه چې د فیسبوک پاڼې له لارې خپل نظر ته پرېږدئ. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه پیدا کړئ، هغه په لټون خونه کې که د ازادي راډیو نوم ولیکئ، هلته لومړی تایید شوې پاڼه درته راځي. دې پاڼې ته ورشئ او هلته یوازې دا نه چې د نن خپرونې په اړه نظر ته ولیکئ، د ټولو راپورونو خپرونو په اړه هلته نظر لیکی شئ. دیدار صاحب، یوه پوښتنه دا هم ده چې یو څوک په شعوري ډول دې تشدد کوي که دا پلا شعوري ډول دی او چانه کېږي، یعنی یو سړی په خپل انتخاب په خپل اختیار دغه لاره خپلوي که نه، هغه د څه چې ویني څه چې ګوري کوم ډول رویه چې له ده سره کېږي هغه د لاشعور برخه کېږي او له ده نه نا اختیاره یا بې اختیاره دغسې حرکت کېږي چې نتیجه یې تشدد وي.
بنیادي خبره دا ده چې د انسان د ټولو سره او په نړۍ کې په کائناتو کې چې زما سره روان دي، د دې ټولو کړو یو علت یا یو معلول دی. هېڅ داسې شی په دغه کائنات کې نشته دی چې هغه علت وي. هېڅ داسې معلول نشته دی چې د هغې د علت موجود نه وي. لکه مثال د ارسطو له خبرې درکړم چې هغه ویلي وو چې که موږ د یو شي د حرکت دپاره بل فرض کړو، د بل دپاره بل فرض کړو، د بل دپاره بل فرض کړو، بالاخره به داسې یو ذات ته ورورسېږو چې هغه ته هېچا حرکت نه وي ورکړی، هغه علت العله وي. نو هغه دغه مثلا هغه تصور دی که نه، په دنیایي مسایل کې چې موږ کله خبره راخلو او وایو چې یاره تشدد، نو تشدد چې دی دا په انساني ډګر کې دواړه اړخه لري. هم په شعوري توګه یو انسان تشدد په لاس اچي، او هم کله په نیمه غیر شعوري توګه، او کله د انسان په لاس شعوري توګه، لکه څنګه چې موږ تاسو ګوره په عصبي سیستم لرو په ذهن کې. مثلا که زمونږ دلته لاس سیخی دی، اعصاب کمانډ نه ورکوي دې لاس ته، او دغه لاس که سپرغۍ ولګېدی ولګېد، موږ دا لاس په خپله دلته راکاکه او ډاکټرانو په دې ښه پوهېږي چې مډوله بلنګاټ او څه شی. نو بنیادي خبره دا ده چې دواړه دغه لري، ریښې لري، هم په شعوري توګه او هم په غیر شعوري توګه د خلکو نه چې دی تشدد کېږي. خو معمولا چې د شعوري توګې کوم تشددونه دي هغه بیا غرضي پایلې لري، چې په شعوري توګه هغه معمولا سیاسي اړخ هم پیدا کوي. هغه په یو سیاسي سوچ باندې هغه تشدد کېږي معمولا په دا ټولنه کې په دا خلکو. زه دا خبره د یو مثال په توګه وړاندې کوم. نو زه به دا ووایم چې واتس اپ کا صورت څه ویل
اورو مهرباني دوام ورکړئ.
نو که زه دا خبره دا کوم د هیټلر مثلا زه راته د هیټلر د مثال ورکوم. هغه هیټلر دا په ماشومتوب کې ډېر زوریدلی ماشوم و، ډېر وهل شوی و، ډېر تکول شوی و، مور چې وه یهودانو ډېره زیاته زور ونیوه. کله چې دی راغټېږي نو هغه د سلسله همداسې په پرمختګ کې دی لوی کېږي. نو چې کله دی د کوڅې ماشوم شي نو له ده سره به معمولا ویل چې اوسپنه وه. که به چا ورته ویل چې دا څه کوي، ده به ویل چې زه په دې باندې د کوڅې سپی وهم. هغې وجه هم دا وه چې دا یو رواني حالت هم دی ښدوته، او د هر رواني حال دغه چې دا ریښه ده په ماشومتوب کې دي. نو هیټلر په ماشومتوب کې ډېر زورول شوی و چې لږ راغټ شو دومره وسه کې دومره تشدد یې بېرته وکړ. بیا چې لږ نور راغټ شو هغومره تشدد یې وکړ چې نړۍ په مخ یې لسونه میلیونه کبون لس میلیونه انسانان چې دی دا دغه کل یهودان یې په ژوندۍ د خښتو په بټیو پسې په کتار درولي وو، هغې ته ور اچولي وو. نو دا د ریښه څه شي کوه ماشومتوب کې وه. نو دغه کې اوس دا د ټولنې اړخ هم دلته راځي چې زموږ ستاسو لکه مخکې چې وحدتیار صاحب وویل چې موږ تاسو په متشدده ټولنه کې رالوست شوي خلک یو، په دغه ځای کې ځینې اقدار او شیان زموږ د فطرت برخه ګرځي. او کله چې یو شی د فطرت برخه وګرځي نو هغې کې بیا چې کله د یو عکس العمل میدان راځي نو په هغې کې بیا د شعور ډېر دخل او تصرف نه وي، بلکې دا د هغه فطرتي تمایل پیدا شي چې یو سړی چې دی تشدد ته مخه کوي. نو
مننه دې درس
بس
مننه ورستغه کې په دیړه مخکې میادونه کړو چې کز موږ درنه اوریدونکو د خبرونه د موضوع په اړه نظر لري د واتس اپ لري هم کولای شي په خبرونه کې سره برخه واخلي. 00 24 22 14 41 601 د موږ شمیره ده د واتس اپ لري کولای شي موږ ته زنګ وکړي. بیا هم تکراروم 00 24 22 14 41 601. عزیز صاحب مخکې البته لږ مخکې موږ یو خبر ترلاسه کړ چې کندهار کې یو کس خپل درې زامن وژلې دي. تر دې مخکې هم داسې پېښ شوي وي چې ورونه مثال خویندې وژل شوي دي د ورور لخوا مثال یا د تره زامن، دغسې دغه په کورنیو کې تشدد سوی دی. ولې یو انسان دغه حالت ته ورسیږي؟ خو مخکې له دې چې عزیز صاحب ستاسو ځواب راواخلو یو اورېدونکی راسره په لیکه کې شوی دی، له ده به واورو. بلې، السلام علیکم، څوک له کوم ځایه؟
وعلیکم السلام، جمعه خان همدرد یم له پکتیا.
په خیر راغلی همدرد صاحب. موږ نن د عدم تشدد نړیوالې ورځې په مناسبت چې ته ورځې مخکې نن په همدې اړه غږېږو، دا چې ولې ځوانان متشدد دي، که نه کېدای شي تا خپله په خپل کلي ماحول کې ځوانان لیدلي وي، له هغوی سره مو خبرې کړې وي. غواړو له تاسو واورو ولې په ځوانانو کې مثال خبرې تشدد پیدا کېږي یا ولې شته؟
بلکل، ما تاسو او میلمنو خبرې واورېدلې. زه به په دې اړه باندې یو د خشونت او تشدد په اړه یو خبر در سره شریکم. چې دوه ورځې د مخه یو تن تنکی ځوان و، غره ته یې نوي کې صدمېږې دي وتلې وې، او بیا څوک پرې برابر کړي وو، حتی په چاسګرانو ویلی وو، وژلی وو. دوه ورځې هغلته په غره کې پروت وو، بیا هغه مېږې مو هغه پسونه هم ترې دي وتلي وو. تر دا نن ورځې ورک دي، او بیا خلک پسې ورغلل. نو دغه هغې راکته کې دغه مړی دا ځوان یوه دا خبره. او بل یو مجاهد راته کیسه کوله وي چې موږ یو داسې یو کشر ځوان یو غل ونیو، که نه چې د موسیکلونه شیان غلا کول وي، چې داسې یو کیسې یو خبرې کولې، که نه چې هېڅ د سړي په خولو باندې نه راځي. او بل دا مېلمنه داسې یو یادونه شی وکړه چې لیکوالان دي، او هغه ته وي کدی دا خپل ادرس خو بد مشخص کی کتابونه دی دی لپاره دی لیکي او یا فیسبوک کې کومه پانی دی چې موږ ځوانان معلومات ترلاسه کړو. مننه، نور څه نه لرم.
مننه، خوشاله سم در صاحب کور مودن. البته وروسته به په دې بحث وکړو چې کوم کتابونه شته دي یا ځینې څه شته دي چې ځوانان یې ولولي او هغه له دوی سره مرسته وکړي. مننه. یو بل اورېدونکی هم راخلو. بلې، السلام علیکم، څوک له کوم ځای؟
وعلیکم السلام، ډیر مننه سلام وړاندې کوم. بلې، تاسو
مننه. نوم راته وویل کوم ځای؟
ډیر مننه د هلمند ولایت نه د لیولې سالی خبره کوم نومې جنې متوجهان کړم یار دی
بخیر اغلی قلم یار صاحب د خبرونې موضوع دې کنه وی اوریدلی غواړم درته تکرار کړم چې په ادم تشدد غږیږو په دې غږیږو چې ځوانان ولې متشدد کیږي ولې متشدد فکر خپلوي او د دې په ځای چې مثال په ځینو مسایلو کې په سوله ییز ډول یو مسله حل کړي دوی د تشدد او د تاوتریخوالي لاره خپلوي له تاسې غواړو واورو تاسې ته علت څه ښکاري او ستاسې په نظر د حل لاره څه ده متاسفانه د اړیکه پرې شوه خو خیر ورزو عزیز صاحب مخکې مو له تاسې پوښتنه کړې وه غواړو دا ما هغې پوښتنې ځواب له تاسې واورو چې ولې یو انسان د تشدد هغې کچې ته ورسېږي چې په خپل ورور په خپل زوی په پلار یا مور یا د کورنۍ په بل غړي رحم نه کوي
مخکې یو یادونه وشوه د بحث په جریان کې ځینې افکار موږ داسې منلي وي چې هغه د موږ د هغه نورو ټولو مفکورو په سرچینو بدلیږي مثلا دغه د غیرت تعریف موږ وایو یا مثلا د خپل قوم په باره کې ځینې داسې له غروره ډکې ستاینې مثلا فلانی قوم تر فلانی قوم ډېر حیادار ده ډېر مثلا غیرتي ده او یا ډېر ترزند بیا ډېر دغه ځوانان دي دغه قوم ځوانان د دغه ډول ټولنو ځوانان په دغو تعریفونو پسې ځي که هغسې نه وي ځان هغسې کوي دغه یوه وجه ده او بیا بله مسله سې ډېره جدي مسله ده هغه دا داسې دغه ناروغي په ارواپوهنه کې سې ساجیزم یا د بل له زوره خوند اخیستل بولي دا د انسان په دیني ګډېږي او بیا په راتلونکو نسلونو کې هم په لاشعوري ډول هماغه ډول خشونت موجود وي هماغه ډول کرکه موجوده وي هماغه ډول عیار وي په طبیعي ډول غصه وي په طبیعي ډول دې ته جوړ شي ما د ته یوه خبره ورته وکړي او دای فقط ابتدا وکړي پیل وکړي دا اوس دغه خبر تاسو یاد کو په کندهار کې دغه خواشینون کې ډېر بغنون کې پیښه د پلار له طرفه د درو اولادونو وزل او بیا خول دغه ډول ډېر نور مثالونه یې هم سړی ورکولای شي اوس دلته خبره دا ده چې موږ په رواني لحاظ جوړ یو که نه جوړ یو اوس خو فکر کوم چې نه جوړ یو نه جوړ ځکه چې زموږ د تشدد ډېره مخینه لري ډېر تاریخي تسلسل لري له دې د انسان هغه خپل دغه دیني یا بیولوژیکي مقابله ورسره په کار ده مثلا یعنی تر ډېره حده پورې دغه خلک تداوي ته ضرورت لري داسې یو تداوي چې هغه هم معنوي او روحي طرف ولري او هم حتی په ډېرو مسایلو کې رواني ناروغانو ته ارګانیک درمل هم ورکول کېږي چې د هغوی اعصاب ارام کړي نو اوس خبره دا ده چې ټوله ټولنه خو موږ نشو کولی اول دسړي ته ووایي چې ته ناروغ یې ځکه دغه ډول ناروغانو ته به دا هم نه وایي چې ته ناروغ یې نو دلته کار یو په دوه سختېږي او هغه معنوي برخه کې مثلا دین ډېر لوی رول لري چې خلک له تشدد راوګرځوي او خلکو ته په نشناخت کې یو له بل سره د مرستې کولو د تعاون کولو د نرمۍ کولو خبره وکړي او په عین حال کې دغه سیاسي اړخ ته کې سړی یو څه توجه وکړي مثلا ځینو هېوادونو له طرفه یا ځینو انسانانو له طرفه په نورو هېوادونو یا انسانانو باندې لکه یرغل کېږي او هغه خلک بله هېڅ لاره نه لري مجبورېږي چې هغه تشدد وکړي خو په عین حال په دغه وخت کې هم دوی ته یعنې ویل کېږي یا ویل کېدای شي او اخلاقا په کار داسې ویل شي ډېرې داسې نورې لارې باید اول وسنجول شي وکتل شي او چې هغه له تشدد خالي او د انسان په فطرت باندې چې بدل شي یا مثلا د یو چا په افکارو بدل شي دغه ناروغي یا هغوی ته واقعا ډېره سخته ده چې له دې راووځي خو د نورو روغو انسانانو مسؤلیت دا ده چې هغوی وپوهوي په نامستقیم ډول یې وپوهوي او په دې برخه کې چې ما خپله څومره تجربه کړې ده ادبیات ډېر لوی رول لري هغه خلک چې تشدد کوي هغه دوه شیانه لري یو قوي تخیل نه لري او یو دا ناروغي لري چې دوی فکر کوي چې بخیلان دي یعنې دوی بخیلان دي دوی فکر کوي چې په نړۍ کې دغه اقتصادي منابع دومره کمې دي چې باید انسانان ورته ووځل چې دا دومره مهمې دي دوی ته یو دغه تخیل ورکول په کار دي چې په نړۍ کښې دا ټول انسانان شپه ورځ هم خوراک وکوي دغه اوسني منابع چې کوم تولیدېږي که خام دي او که صنعتي دي دا ټول انسانانو پسېږي او دې ته نو حراري یو اصطلاح لري
نریوال کیک ګول دی وایي ستا کیک په تقسیم باندې نه کمیږي دا داسې کیک ده چې ورځ په ورځ خلک په هغه باندې اضافه کوي نو د هغه کسان چې سادیزم ته تللي دي یا تشدد ته تللي دي یا د بل له ځوره یا د مارکه یا له دردولو یا له اوښکو یا له وینو خوند اخلي هغه دغه دوه مشکل لري یو خو دا دستدي له هغه تخیل محروم دي تخیل یو ډېر لوی نعمت ده مثلا تخیل تا ته وایي فکر د یو چا که د شپې ور اوړي یوه کیسه تکه په دې باره کې لولي یو غل د شپې د یو چا کره ور اوړي که یو غل دا شی لولي هغه ممکن د هغه ماشوم یا دغه نجلۍ یا دغې ښځې لیدلې سترګې احساس کړی شي چې دی نن ور اوښتی دی او هغه نن د ده تر ګزار لاندې دي مګر که دغه سړی دا تخیل ونه شي کولی هغه په هغه باندې د زړه سوي احساس نه پیدا کوي په تخیل کې انسان یو خپل مقابل فرضوي نو زه فکر کوم چې موږ ټولنې یو په دې خاطر باندې له داسې اثارو له داسې کتابونو له داسې فلمونو له داسې تبلیغه محرومې دي چې په هغه کې موږ ځان د بل په ځای فرض کړو او دا په تخیل کې یو دغه شی دویمه خبره دا ده چې یعنی په خپلو ماشومانو ډېر فکر وکړو موږ د تشدد د مخنیوي لپاره ډېر وخت په داسې اوبو پسې چې تر وخت تېرې شوي وي منډې وهو موږ باید همدا اوس نن له ځانه پوښتنه وکړو چې زه د تر پنځه کلنۍ پورې چې یو ماشوم رانه یم یا یې پلار یم یا یې ورور یم د هغه تر مخ زه څه کوم مثلا د هغه تر مخ د هغه مور څومره راتم څومره مثلا د هغه تر مخ بل څوک راتم څوک وهم څوک نه وهم یعنی ماشوم ته باید موږ آینده ته باید موږ دغه یو څه ورته وایي یعنی پلان جوړ کړو هغه خلک چې اوس تر دې دوره تېرې زه فکر نه کوم چې هغه دې موږ راوګرځولی شو ځکه چې که ته تشدد په تشدد له منځه وړې نو خو نور تشدد هم ایجادېږي نو هغه خلک فقط خلک یې له ذره راوګرځول شي همدومره په کار ده خو راتلونکي ته همدغه پلان په کار ده چې یو ماشوم موږ څنګه ټولنې ته وړاندې کوو دا نن که زه خپل اولاد ته وایم ما اورېدلی دی زموږ په سیمه کې دغه یو مثال بې زه ووایم چې خپل زوی ته یوې مور دا ډول روحیه ورکول شي کله به مېرې زوی پیدا شو دغه دې به دغه خپل مېرېزي ورور خو په یوه راکېنه دغه میراث خور دې پیدا شو نو له ماشومتوبه دغه ماشوم دې بخل په روحیه باندې سره لوی شي هغه ته دا منابع کمې ښکارېږي بیا دې ډېر کم شي لپاره هم تشدد کوي اول ته یې هېڅ ډول تخیل هم نه وي پالل شوی تخیل د ده شعوري شخصیت جوړوي نو بس نه د خپلو حقوقو لپاره سالمه لاره تېرېدلې او نه په دې باندې خوښېږي چې تېره که په بل باندې زه لاس پورته کړم زه هغه حالت ولې نه شوی تصویرولی چې که په ما دا لاس پورته وي څنګه به یم
مننه صاحب خوشاله اوسئ یو بل اورېدونکی هم راخلو چې څوک له کوم ځای راسره دی په خیر راغلی
السلام علیکم
خوشاله اوسه ډېره مننه غږ مو ډېر ښایسته راځي نوم راته ووایه او د خپرونې د موضوع په اړه هم که نظر راسره شریک کړئ چې ولې ځوانان متشدد کېږي او ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې دوی په سوله ییز ډول خپل مسایل حل کړي
مننه خوشاله وي زه محمد نسیم یم د کندهار ولایت نه ستاسو سره خبره کوم
مهرباني ستاسو غږ اورو بیخي ښه اورو ډېر صاف هم راځي
په موضوع نه یم خبر موضوع پر برابر که
موضوع په دې غږېږو چې ولې ځوانان تاوتریخوالي ته مخه کوي ولې جنګ کوي یعنی په اسانه د سره لدې چې ډېر مسایل داسې دي چې په خبرو حل کېږي ستاسو په نظر مثال تا په شاوخوا کې به داسې ځوانان لیدلي وي پېژنې به یې چې هغوی په اصطلاح ډېر تند دي زر جنګ کوي نو عامل یې تا ته څه ښکاري او د حل لاره څه ده چې مثال د خلک خبرې وکړي په ښه ډول هغه خپل مشکلات حل کړي نه ده چې جنګ وکړي یو بل ته توان ورسوي
لو عامل دغه دی دا خو د اقتصاد پر برابر باندې د خلک یو د بل سره خوري چې کم څوک یا ستړي شي د څوک چې دنیا ولري نو د بازو کسب کیږي په دغه خاطر باندې د سره خوري دغه کې جنگونه کوي مدا دې ته ګټ نه کوي لو عامل دغه چې د خپل ذکر اول وکي او خپل خواري وکړي کوم ځوان چې دغه سي د کار ګرځي او د کار خدای زنه بازار نو دې باید خپل کار ته متوجي شي لکه څنګه چې د نور خلک خپل کار او کسب کوي د شپې ځي خپل کورو ته، د ورځې خپل کار کوي، که 1500 کزرې ګټي، خپل اولادو ته نفقه پیدا کوي. زما ټولو ځوانانو ته دغه مې هیله ده، دغه مې درخواست دی، دوی خپل کار وشي وکړي. نو واقعتا هم دغه رقم، لکه مخکې هغه بل ورځ چې وویل، دغه رقم دی، ډېر جنګونه پېښېږي، شی پېښېږي، نو باید خپل کار و کتار وپېژني. دي
ډېره مننه، خوشحاله اوسه محمد نسیم له کندهار څخه چې ویلې خپل کار او کتار وپېژنئ او خپل ژوند وکړئ. مخکې له دې چې د فیسبوک کمنټونه ووایم، یو بل اورېدونکی هم راخلو. بلې، السلام علیکم، څوک له کوم ځای؟
ہم در در سره پاڑی کا کیم لغمان نه دما خدا غ نظر دا ته بدبختانه منګه په زسی او ټولنه کې پیدا سو او لوی سو او سپینګری سو، بل اخره عمرم ختم سو، خو د من سیاست مداران په دې 15 سال به کاله کې په دې ونه توانې دل چې ملک له جنگ لمن ټولا کړو او هغه څه غزیدل پاتې دا. نو دلته په دې ټولنه کې یو سړی ډېر کوي چې په اسانه چې وسلې ته لاسرسی ولري، په اسانه کوي چې یو مطلب لمل یو زید نه وتښتي، بدل شي، مطلب بایومتریک نشته که نه. نو دا ټوله هغه دي چې زموږ د خپله د 200 ډېرو چې شمدید پېښو ګوایم چې په معمولي خبره باندې همدغه یې موږ کلي کې معمولي خبره وراغی، لندن نه راغی، ماشینه یې واخیسته، شپږ کسان یې ویشتل، یو یې پکې خپل کس ویشته، خپل راری هغه هم هغې سره خلاصې کې ولاړو، هغه یې وویشته. نو دا معمولي خبره د تره زمنو دوه دانې دوه د تره زمن ول ماسخوتنې دوکان بند کړی دی، یو ابل راغلی ماشینه غاړه کې ده په خوګیاڼۍ کې زه مېلمه وم هلته، ورته ویلې دوکان خلاص کړه، هغه ورته ویلې بند مې کړه، وایي خلاص یې کړه، وایي نه خلاص وم، ماشینه یې وړله په دې سر یې ورته کېښوده، وایي خلاص کړه، ګوره ولم دې، وایي نه خلاص وم. دا سړی ویشته، بس هغه هلک واخوا وتښتېد او بس یو ډلې ټپلې ډېرې دي چې هر چا سره ملګری سي، هغې دې ساتي، مې حفاظت دې هم کوي. نو دغه غټه ناخوالې او غټې ستونزې دغه دي چې باید او عام خلکو ته چې ضرر دغه هم دې نه ده چې وسله اوس دا جلال آباد ته ورته څومره مرمۍ دې په کار دي، څه شی دې په کار دي، وخت له ورازه شي څه شی پېکې کوی. نو باید پې پار شي باندې نظارت وشي او دغه مخنیوي لاره کېدی شي.
مننه، خوشحاله اوسئ همدرد صاحب کور مودن. یو بل اورېدونکی رفیع الله زبلی هم راسره دی. په خیر راغلی زبلی صاحب، غواړو ستاسو نظر هم واورو د خپرونې د موضوع په اړه، که په لنډو ټکو کې راسره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه، سلامونه هیواد صاحب تا ته، میلمنو ته، نبی الله زبلی البته له ایرانه مننه کوم. هیواد صاحب، که موږ تاسو وګورو، زه چې تر یو حده د دې یعنی لیدونکی څه وایم، یعنی موږ تاسو ته وګورو، ډېر ځایونه چې دا په بدل کې دوستۍ کېږي، مثلا یو څوک خور لور یو بل کس ته ورکوي، له هغو نه هم په بدل کې غواړي. هغه کورنۍ په اول کې ډېرې خوږې، ډېرې درنې، ډېرې معززې، یعنی ښه دوستۍ، کله چې هغه ودونه کوي متاسفانه هغه دوستي یو ډول په تاوتریخوالي بدلیږي، اوړي او تشدد یې زپه کیږي پکښې. نو دوی ته په کار دادی چې دوست ته باید د دوست لاس ورکړي، د دې میرمنو ژوند خرابول نه دي په کار، لطفا باید یو شرو یا. او بل عزیز صاحب نه می هم پښتنه هم داد، ای عزیز صاحب شي یعنی تر یو حد غونډې، ادبي غونډې نیول د ځوانانو په منځ کې، دا تشدد یو حد تر یو حد کمولای نشي؟
مننه زبلی صاحب، بیا به دا پوښتنه له عزیز صاحب څخه وکړو، خوشحاله اوسئ، تاسو څخه وخت غواړم. مخکې له دې چې بیرته میلمنو ته ورشو، یو څو کمنټونه هم چې د فیسبوک پاڼې له لارې راسره شریک شوي دي درته وبیل ولم. البته ډېر نظریات یو ډول دي. کمال الدین سپان لیکلي، بې سوادي، کرکجن حالات، ټیټ اقتصاد، بیکاري، نامعلوم سرنوشت، کلتوري محدودیتونه، نابرابري د دې لامل شوي چې ځوانان په روحي لحاظ دومره وځپي چې تاوتریخوالي ته مخه وکړي، حتی داسې تاوتریخوالي ته مخه کوي چې لویې لویې بدۍ ترې جوړیږي. نور زمان حیدری لیکلی، زما په فکر سره ځکه تشدد ته مخه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالی، غربت، بې سوادي او سیاسي مسایل د دې سبب کیږي. یوسف افغان لیکلی، علم، پوهه، فکر، سیاسي تحولات، دا ټول داسې راغلي دي چې یو ډول د تشدد لامل شوي دي. ځینې نور کمنټونه هم چې دې ته ورته نظرونه یې راسره شریک کړي. ولید احمد اشرف لیکلي، ځوانان د بیکارۍ او ناپوهۍ په وجه تشدد ته مخه کوي، او د تشدد مخنیوی په پوهې، ذهنیت جوړونې او مصروفیت سره کیږي. همدا ډول سیف الله صدیقی لیکلی زیات وخت تشدد په یو بې سواده بې سرنوشت او یو ډول پاتې ټولنه کې وی او زیاتېږي. په داسې ټولنه کې ځوانان که سواد هم لري خو د خپلې ټولنې د بې سرنوشتۍ، کمزوري اقتصاد او د حقونو د نه ورکړې په وجه تشدد ته مجبوریږي. حل لارې ځوانانو ته د هغوی د حقونو ورکړه، کاري فرصتونه په ټولنه کې د هغوی د نظرونو درناوی دی. نظرونه نور هم شته خو د خپرونې وخت کم دی. غواړو دغه د خپرونې په پای شېبو کې ډېر بحث په دې وکړو چې څنګه کېدای شي په ځوانانو کې هغه تشدد کم سي. یعنی هر ځوان له ځان سره دا سوچ او فکر وکړي چې راځنن زه په دې فکر وکړم چې زما کوم عادتونه داسې دي چې هغه د کور فضا خرابوي، د ټولنې فضا خرابوي، یو څوک خفه کولی شي، یو چاته تاوان رسولی شي، او دغه حرکت دغه خبره په تشدد کې حسابېدلی شي. وحدت یار صاحب، له تاسې په واورو په دې اړه چې څنګه کېدای شي یو ځوان مثال د خبرې له تشدده راوګرځول شي، او یوه خبره که کوي هم په ښه ډول یې وکړي، خپله غوښتنه مطرح کړي. داسې نه لکه مخکې چې زموږ یو ګران اورېدونکي همدر صاحب یادونه وکړه چې د دوکان پرانستل د ټوپک په زور باندې وکین، یو کس ته وایي چې خلاص که کنه ولم دي، بلکې هغه ته په مینه په ډېر ښه ډول قناعت ورکړي چې زما ضرورت دی، دا راته خلاص کړه، زه یو شی اخلم. څنګه کېدای شي دغه نظریه عامه شي؟
نظر بانی
نظر دیکھو البتہ مشخص پختری پاڑا کر تو وای
زیات وخت دغه د تشدد دی ورځي اندمه تشدد ورځ چې راځي کې دا سره ځانم دا وایي چې ښه دا اندمه تشدد فائدہ شي سره زه ورته هم شي فائدہ هم دا د ستا ته سره هم درکې اصله درکې ما په نظر باندې هغه ته د حل لار دا ده دین دا کار کوي. یعنی دین تاسو ما راځي تاسو حل لار راکې یا زمګه المان ملایان خپل حق او د بل حق دا په دښتو غرو کې جن مثلا مونږه دا حقوق الله دا ډیر خاغه کو حقوق الله ته ډیر احترام لرو، ډیر خلمنس کو، روزي نو سره حج ته ځو، لیکن حقوق الله دا چې موږ دا لري چې ته نو په دې کې وای شي ته دروازه ټکه نو ته بعد لیک شاته ودرېږه، مخامخ دروازې ته ونه درېږه، خبر تعریفونه سوی دی هغه تعریفونه ته بیا یو وار نظر پکار دی. موږ ته غیرت تعریف سوازنګا کوم وصول چې موږ ته خپل شي دی زموږ فرهنګ، او بل غټ مشکل دا دی چې زموږ دغه فرهنګ جامع دایمي تفسیر نه دی، دغه جامع د ټولنې د زکه ډیر نرمي او ډیر خیر یا زما ادبیات داسې وي چې د تر زوی د ژوندۍ او ته مړې دغه شی ما په نظر باندې دغه کرکیله ده یا دغه لکه کارت اوبه ورکوي دغسې یو شی هېواد
خوشحال اوسه. البته تاسو یادونه وکړه چې هغه د شته ارزښتونو بیا تعریف پکار دی، یعنی یا په اصطلاح اپډیټ کول پکار دی چې مخکې څه ډول وو اوس څه ډول دي. ښاغلی دیدار غواړل تاسو هم واورو، البته ما لوستي و چې عدم تشدد دا نه دی چې یعنی د دو جنګونو ترمنځ دی یوه وقفه وي، مثال دوه کسانو جنګ کړی وي او خو اوس سره بیل شوي دي، دا عدم تشدد نه سو. یا مثال تاسو مخکې یادونه وکړه که چا یوه څپېړه درکړله نو تاسو دا بل مخ ورته ونیسئ. کله نا کله دغه عدم تشدد داسې تعبیرېږي هم چې یعنی ته هیڅ مه کوه، هیڅ. اوس مثال یو چا څاپېړه درکړه دلته اغستا عکس العمل بیرته باید څه وي؟ د که په دې هم وغږیږو چې ښه موږ یو چا سره تشدد نه کوو، په یو چا مو حق ته یو چا ته یوه خبره کوو، یو څه کوو، په کوم ډول یې وکړو؟ د دې لپاره چې هغه عدم تشدد بیخي یو ډول په اصطلاح فلج یا خونسا یا داسې یو څه چې هیڅ نتیجه نه ورکوي، یعنی هیڅ شی نه دی، داسې معرفي نه شي، نو څه کول پکار دی چې هغه نتیجه هم لاسته راغلې وي او تاوان هم نه وي شوی او تاوتریخوالی هم نه وي شوی؟ مهرباني.
اول بنیادي خبره خو دا ده چې تاسو دا کومه خبره وکړله دا په فردي لحاظ خبره ده چې په فردي لحاظ چا چا ته څپېړه ورکړه او ده د عدم تشدد نه کار واخیسته او یا په بله معنا چې په بل مخ کې مور واړول که څنګه چې تاسو د انسا قول ما وړاندې کړ دا فردي خبرې دي. هره ټولنه کې سیستم موجود وي او په سیستمونو کې بیا دا لارې چارې شته دی چې احقاق حق وشي، سړی خپل حق ترلاسه کړي. اما موږ ګورو چې د همدې یوې څپېړې نه په همدې پښتني ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، په اطرافو کې د یوې څپېړې نه د تشدد یوه لړۍ پیل شوې وي تر لمسیانو پورې پاتې وي. نو دا د عدم تشدد د رایج کولو دپاره، د ځان د خوندي کولو دپاره دا یوه لاره ده، یوه ذریعه ده او فردي کوشش دی. ولې زه تاسو ته خبره وکړم، تاسو وویلې چې یو سړی داسې کېږي وړاندې څه کول پکار دي. موږ په انسانانو کې ناروغان انسانان لرو. مثال به زه د امریکې ورکړم. امریکا متمدنه ټولنه، نړۍ لوی اقتصاد دی، مشکل پکې نشته. پرون دې بارن وویلې چې هېڅ ماشوم باید بسترې ته وږی لاړ نه شي، خو ډېر لوی ټولنیز شعور دی پکې، اخلاقي شعور دی پکې. د دې هر څه باوجود هغه ځای کې ځینې خلک پیدا کېږي چې ټوپک راواخلي او څومره انسانان مړه کړي. تاسو یوازې په تېر یو کال کې ووایئ په دغسې ملکونو کې دا انسانانو څه کړي دي. دا سړی خو معمولا دا دی لګیا دی تشدد کې، خلک وژي. څپېړه مسله خو ډېره وړه ده. دا سړی فرض کړه په د مارکیټ بسر چې کوم نظریه وړاندې کړې وه په 1940 کې، چې ځینې خلک په ساړي زمانې اخته کېږي، د نورو د جنسي او جسماني له ضرورونو نه خوند اخلي. نو د دې لپاره خو به یو سیستم خامخا د پخوا زمانې نه راواخله چې الله پاک انبیا راولېږل، چې هغوی سره دا سیستم او اتارټي موجوده وه تر نن زمانې پورې. دغسې ادرسونه خامخا شته دی، او هغه ادرسونه چې کوم دي هغوی چې څه جوړ کړي دي ولسونو په هغه باندې امنا کړي او سره منلي ده. اوکې نه منلي موږ ګورو چې لاري هم نه کېږي اتنې چې څه شی ټاکلي دي. نو خبرې تر راځم چې اوس ما ته مثال درکړه. دا په فردي لحاظ خبره ده چې یو سړی په ساړي زمان کې اخته دی، هغه یو بل سړی دی، هغه دلته لاري لوټي، هغه دلته قتل کوي، هغه دغه ځای کې د خلکو نه پیسې اخلي. نو د په وړاندې که موږ عدم تشدد دغه کوو، ګویا موږ تشدد ته نوره لاره هوارو. ګویا موږ لګیا یو یو بل ځوان ته دا زمینه سازي کوو، هغو ته وایو چې یاره بس هغه په دغه اسانه طریقه باندې لګیا دی د خپل ژوند بیړۍ مخته بیاي پیسې پیدا کړي ته هم دا کار وکړه. نه، دا خبره نه ده. عدم تشدد کې چې موږ کله خبره کوو، نو په هغې کې یو دا انفرادي کوششونه دي او یو اجتماعي کوششونه دي چې هغه د ټولنې اجتماعي شعور هغسې جوړ شي. چې هغه اجتماعي کوششونه بیا د هرې ټولنې، د هرې زمانې، د هر عمر، د هرې فکري سطحې چې کوم خلک دي، او مغه شان چلند دلته په کار دی، او دغه چلند هم فرد که کله کوي بالکل دا یو کوشش دی، کوشش ډېر ضروري شی دی، هغه به یو نتیجه ترلاسه شي، او معمولا به دا کار سیستم کوي. وزه تاسو مثال درکړم که یو سړی رهزني لکه وختي چې ما مثال ورکړو، نو سټیټ ته دا حق حاصل دی، حکومت ته دا حق حاصل دی چې هغه سړی راواخلي، هغه ته سزا ورکړي. نو دا سزا ورکول په خپله عدم تشدد دی، خو دلته بیا فقهي اصل منځ ته راغی چې هغې ته موږ څه شی وایو؟ مصلحت وایو. مصلحت موږ څه شي ته وایو چې یو انسان ته یا یوې ټولنې ته
د داسې تاسې یادونه وکړه. مثال یو څوک جرم کوي، مثال غلا کوي، کنه باید سزا ورکړل شي. خو یو څوک لاریون کوي، مثال د خبرې یو څوک که په سوله ییز ډول حق غواړي، داغه سره باید بیا هغه چلند ونه شي، یعنی چې له کوم غله سره کېږي، له مجرم سره کېږي. یعنی دلته دغه باید دغسې تعریف شي چې دغه دی څوک، مثال دا قاتل دی، دا غل دی، که دا یو سم سړی دی، دا اعتراض کوي، دا بل قتل کوي، دا بل غلا کوي.
مونږ هم دا وایو مونږ هم دا وایو ادمه تشدد دی همدغه چې ته لاریونو کې ته په یو بله ذریعه باندې ته خلک را خبر کړي ته په نن زمانه کې نړیوالې ټولنې دي محاکم دي رسنۍ دي د غږ د اوچتولو بلا ذریعې دي آزاد ارګانونه دي ملل متحد دی او همداسې په سلګونو دغه مونږ هم دا خبره کوو هر کله چې د تشدد نه بغیر یوه لاره هغه ډېره ضعیفه لاره ډېره طولانی لاره ډېره کمه نتیجه لرونکې لاره که دا یوه لاره هم موجودي انسان ته نه ښایي چې هغه چې کوم دی تشدد وکړي. نو
مننه دیدار صاحب، یوه پوښتنه البته کول غواړم چې یو پوښتنه کوم او بخنه غواړم د خبرونې ډېرې کمې شېبې پاتې دي. البته ځینې کتابونه هم لیکل شوي لکه د ګاندي، منډیلا یا باچا خان کتابونه دي یا ځینې نور کتابونه دي چې د عدم تشدد په اړه لیکل شوي او ځوانانو ته ډېر څه ورکولی شي. که په لنډو ټکو کې د یو څو کتابونو نومونه واخلئ، مخکې یوه اورېدونکي پوښتنه کړې وه چې ځینې کتابونه داسې شته دي، بیا به وروسته عزیز صاحب ته ورشو او هغه به بیا په دې اړه وپوښتو. مهرباني دي درسې
او دا کتابونه نه یوازې دا چې تا د عدم تشدد درښیي، بلکې په انسانانو کې د ارادې د قوت د راپاڅېدلو په میدان د کلکو درېدلو لوی سبقونه پکې دي. په رواني لحاظ چې کوم خلک بې پروا خلک دی، کوم خلک چې بې تفاوته خلک دی، هغې ته په نړیواله سطحه چې کوم دغه دی هغې ته همدغه توصیه کېږي. کوم خلک چې مات شوي دي، ماتې منلې ده، هغې ته دا ویل کېږي چې
دیدار صاحب که د همدغو کتابونو نومونه هم واخلئ ښه به شي چې اورېدونکي بیا پیدا کړي او ولولي.
مثال درکوم، مثال درته وایم، اوس په پښتنو کې د دغه کتاب چاپ شوی دی د نیلسن منډیلا، زما خیال دی چې د ازادۍ اوږد سفر نومېږي. په پښتو ژبه کې د مهاتما ګاندي کتابونه یو نه بلها ډېر چاپ شوي دي چې په هغې کې د عدم تشدد له سپاک نه واخله تر د اخره پورې، او په هغې کې د ګاندي خبرې او حتی هغه په دې باندې په هغې کې خبره کوي چې په خپله په عدم تشدد کې څومره زور موجود دی، هغې کې څومره طاقت موجود دی، د عدم تشدد په ذریعه موږ څه کولی شو. دا د ګاندي کتاب دلته پروت دی، د باچا خان کتاب چې هغه پښتنو ځوانانو ته د هغې لوستل ډېر زیات ضروري دي، دا هم دی زما ژوند اوچت وجهت. دغه شان د مارتن لوتر کینګ متعلق ډېر شیان شته دی چې هغه کتابونه شته دی په نورو ژبو کې مونږ کتلي دي، هغه کولستلی شي. ظاهره ده چې په هغې کې د عدم تشدد لارې چارې، او ما وختي ذکر وکړو چې یوازې دا نه چې دې نه به ځوانان عدم تشدد زده کړي، یوازې دا نه چې دې نه به ځوانان یو آرام ذهن پیدا کړي، بلکې دا په انسانانو کې د ارادې قوت او طاقت پیدا کړي. او دغه وجه ده چې ایمانوئل کانټ ویلي وو چې د ارادې په قوت او طاقت سره انسان حتی خپل جسم کې چې کوم ناروغي را پیدا شوې وي، د دې قبضه عبور نشته، د دې ته به ماتې ورکوي، دا به انسان را ولاړېږي، دا انسان به حرکت پیدا کوي. نو دغه شان په پښتو کې فرض کړه رحمت دیوان یو کتاب
لري،
عدم تشدد علم بردار، د استاد بختانی څو کتابونه په دا باندې موجود دي، چې هغه کې د باچا خان بابا تقریرونه دي، بل کتاب دی هغه کې د باچا خان بابا لیکونه دي. دغه شیز ما په خیال کې په دغه کې سرچ شي په پښتو ژبه کې په عدم تشدد باندې ډېر زیات کار شوی دی، ډېر زیات لیکل شته،
ډېر کتابونه شته دي. بالکل، تاسو یادونه وکړه دیدار صاحب، ډېره مننه، خوشاله اوسې. کور مودن عزیز صاحب، غواړو د خبرونې په یوه دقیقه کې مخکې زابلي صاحب پوښتنه کړې وه. دیدار صاحب مهرباني، تاسو که په لنډو ټکي کې ووایئ، ځکه خپرونې بیخي کم وخت پاتې دی.
او ما دا ویل چې یوازې په عدم تشدد پسې د کتابونه نه کتلی کېږي، بلکې کتاب په هر مورد کې په هره مسله کې چې کتلی کېږي، دا کتاب په خپله په سړي کې عدم تشدد پیدا کوي.
ډیره مننه، دا بالکل ښه خبره ده. عزیز صاحب، زابلي صاحب مخکې پوښتنه کړې وه چې غونډو ته تګ او کتاب لوستل څومره مرسته کولی شي. که لنډو ټکو کې همدغه پوښتنه هم ځواب شي په یوه دقیقه کې، ځکه بیخي کم وخت پاتې دی، مهرباني وکړئ.
بالکل زابلي صاحب، ته دغه ډول نورو ټولو همزولو ته ځوانانو ته ما خبره دا ده چې څومره کېدای شي مطالعه وسي. هر کتاب سړي کې یو نوی تحرک پیدا کولی شي، خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کوي. نو مطالعه کول او خصوصا د عدم تشدد او د تشدد په باره کې مقایسه کول، چې نننۍ نړۍ کې مثلا د تشدد په وسیله یو څوک خپلې غوښتنې ښې په ټولنه منلی شي او که د عدم تشدد په وسیله دغه ډول خپل کور کوڅه کې عملاً عملاً دا لازمه ده کله تاسو یو ډرایور خبره اړوي کې خپل تربور در سره اړوي کې ورور در سره اړوي چې ته عملاً څونه منې خپل ځان ته وړاندې کړی چې په پلانې ورځ له پلانې سره ما دغه ډول خبره وکړه. خبره مې جنګ ته یو نه وړه او په هغه ورځ زه کامیاب شوم. غاښونه مې ونه واتو هغه مسله حل شوه. یوه دغه مسله بل داسې ادبي غونډې
ډېره مننه عزیز صاحب خوشحاله اوسې کور ودان
د انسان تخیل متحرک وساتي. متخیل انسان ډېر وخت خشونت ته لاس نه اچي.
کور ودان د خبرونې لملمنو خغلی عنایت الله دیدار خغلی نقیب احمد عزیز او خغلی تجولی وحدت یار ډیره مننه کول تاسو هم مننه چې خبرونه مو ورده. ان شاء الله په دې اړه پراتلونکو خبرونو کې هم بحث کوو. تر بلې خبرونې تاسو ته وخت غوړم.